السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي شي وخت راک بجې شوې ز اکرام الله اکرام پر روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اختریز پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د افغانستان د کډوالو بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو په اړه یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساته خبری مجله کې راټول کړي، خو پیل له خبرونو کوو. سلام محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په می میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ شوپله زیاته وه. په کابل کې د نن ورځې د چاودنو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تیار دی له مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په می میاشت کې د اپریل په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد اصل نن ازادي راډیو ته د تېرې میلادي میاشتې د ارقامو په اړه وویل.
تیر می میاشت کې چې د روژې مبارک میاشت هم پکې شامل ده، شاوخوا 590 کسان شهیدان شوي او ټپیان شوي دي، چې په دې کې 190 کسان شهیدان شوي دي او 340 نه زیات هم ټپیان دي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتې ده. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصلانو په بس موټر پورې نښلول سوی و. په دغو چاودنو کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 2 تنه وژل سوي او 24 نورو ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید مایار په ټویټر کې لیکلي چې په 24 ټپیانو کې 4 تنه ښځې هم شامل دي. ولسمشر غني دغه چاودنې غندلې دي. په کندهار کې پولیسو د وسلوولو دی وی او کسیز ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی نن ویل چې دغه وسلوول په یوه اونۍ کې په کندهار شهر او ولسوالیو کې نیول سوی.
دا او کسیز ډلې په شهر او ولسوالیو کې نیول سوی دي. د تورستان دي چې انګې طالبان هم پکښې دي او چې غلچکی بریدګران هم پکښې دي.
بارکزای وایي چې نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخو په بامیان کې چارواکو د لس کړي ماینونو د نیولو خبر ورکړی دی. د بامیان امنیه قومندان مال پاسوال محمد صادق مرادی ویلي دغه ماینونه د بامیان او بغلان ترمنځ سیمه کې نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تیار دی له مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي، خو د تهران پر ضد به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. مایک پامپیو دغه څرګندونې د سویس د جنوب په بیلین زون ښار کې له خپل سویسی سیال سره تر کتنې وروسته وکړې. سویس په ایران کې د امریکا د منافعو استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سویسی سیال اګنازیو کاسیس سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل موږ تیار یو له مخکنی شرط پرته له ایرانیانو سره خبرې وکړو، خو د ایله ایران اسلامي جمهوریت د نوړ فعالیتونو د مخنیوي لپاره به د امریکا هڅې دوام لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویل امکان لري ایران له امریکا سره خبرې وکړي په دې شرط چې واشنگتن درناوی وشي، نه دا چې د مذاکرو فرمان صادر کړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګل سوي چې امریکا تیر کال اټومي موافقې څخه ووتله او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول. په دې وروستیو کې امریکا په منځني ختیځ کې خپل حضور د هغه څه په وړاندې چې واشنگتن د ایران لخوا احتمالي تهدیدات بللي زیات کړي دي. د عراق د پلازمینې بغداد یوې محکمې دوه فرانسوي وګړي د داعش افراطي ډلې د غړیتوب په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. دا خبره نن د عراق څارنوالانو کړې ده. له دې سره په تیرو دوو اونیو کې د هغو فرانسوي وګړو شمیر 9 ته ورسېد چې په عراق کې په مرګ محکومیږي. دغه محکوم سوي کسان د فرانسې د هغو 12 وګړو په ډله کې شامل و چې په ګاونډي هیواد سوریه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا نیول سوي وو. نیول سوي کسان په جنوري میاشت کې عراق ته وسپارل سول. فرانسې ویلي په عراق کې به د دغو نیول سوو فرانسوي وګړو د اعدام د مخنیوي لپاره هره ممکنه هڅه وکړي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن بنګلاديش جنوبي افریقا ته د 301 منډو هدف وټاکه. د لوبې ټاس جنوبي افریقا وګټه او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. د بنګلاديش لوبډلې تمې خلاف ډېره ښه لوبه وکړه چې په ټولو 500 اورونو کې یوازې شپږ لوبغاړي وسوځېدل او 310 منډې وکړې. دا د 500 اور مسابقو په نړیوال جام کې د بنګلاديش تر ټولو زیاتې نمرې دي. سبا انګلستان د پاکستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. په پرونی لوبه کې بیا استرالیا افغانستان ته په 0 وکټو او نیوزیلند سریلانکا ته په 0 وکټو ماتې ورکړه.
زمونږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، کورنۍ او بهرني خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کړل. دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله په اختریس پیغام کې ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. خو د حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نه غواړي.
متاسفانه چې بیا هم طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړ.
د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. دا به هم باورې چې د کندوز سیمې چارواکي د کوچني اختر در رسیدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي حشمت الله شهیدی د ژوند پاړه هم اعلان معلومات درکوو. همدارس به د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د بنگلاديش او سویلي افریقا ترمنځ د لوبي وروسته اپډیټ درکړو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تیره ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی، خو نوموړي دا هم ویلي چې د غډله په خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ملا هبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نه غواړي. په دې اړه نور جزئیات در رحمت الله افغان پر راپور کې.
د طالبانو د مشر اختریس پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایي ریاست لا بلابلو غبرګونونو سره مخسو. زلمی خلیلزاد تازه په ټویټ کې ویلي دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ، خو پکې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللې دي. د زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، لا نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت هیئت کې داسې جوړجاړی چې واکويشت پکې اړتیا وي کې خبرې دي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده تیره ورځ د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي له امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغانی تفاهم په برخه کې هم پرمختګونه سوي دي، خو په پیغام کې وړاندې راغلي چې د غډله به خپل اهداف ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. زلمی خلیلزاد طالبانو د مشر لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي، د سولې خبرې پیچلي کوي او د پرمختګ په لار کې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وای د ملا هبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړه. زموږ له دې د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان نه غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه ده کړې، دوی په جګړې ټینګار کړی دی. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، په طالبان لا هم جګړې ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دو اونیو تم کېدو وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحدو اماراتو ته ولاړ سي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو او د سولې پروسې د ګړندي کولو لپاره هڅې وکړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ به اووم پړاو خبرې له اختر وروسته پیل سي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هبت الله د اختریس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده تېره ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی، خو نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. عام افغانان بیا د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په درې ورځو کې دې ور بند وکړي.
نوم ولی خان دی. رونو زمونگا دا عام ولس دا پیغام دی چې د وسلوالو طالبانو او د حکومت د دوانو ورونو طرف هم دا دغه دی چې اوربندو کې او د اختر د دې خوشحالۍ او دا معزز ښایسته میاشت تیره شوه، د دې په دغه کې مطلب دا چې اوربندو شي او موږ سوله او امن زمونږ د مل ته راشي، دا خوار او مظلوم ولس خوشحالي عمومي.
زه ملک نومېږم، د جلاباد ښار یو تن اوسیدونکی. صلح هر وخت ولس غواړي، خو ډېره زیاته په دې اختر کې په خو مسلمان کې خلک صلح غواړي، ځکه چې په امن کې خلک ژوند کوي، اختر تیر کی او ځین نور د خوشحالۍ مراسم وي. نو ټول ښاریان امن غواړي، صلح غواړي، دواړه طرفیانونه چې اوربندو شي او سوله راشي.
نن مې جمود مار دی واغاز دی ولسوالي، خدای پاکه چې موږ اوربند غواړو، له دغه نفر و چې اوربند غواړو، خدای دې وکړي اوربند وکړي.
اجغلا محمد واغاز پیر کار چې اوربند وسو موږ ډیر خوشاله وو. مثلا دې بعدم اوربند غواړو، سوله غواړو، آرامي غواړو، مقصد دغه دې موږ ارزو ده، نور ارزو دې ته موږ نه لرو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوه څلور اړخیز غونډه کې ګډون کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور اړخیز ناسته کې به د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل خبري وشي. د پداسې حال کې چې پاکستان ټوډي ورځپاڼې تازه رپورټ ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. تفصیل لناجی صاحب اوري.
پاکستان به په روانې جون میاشت کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري یوه دایمي لار ومومي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسېدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روانې جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي.
دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR ترمنځ ترسره کیږي. دغه غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډې ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي، چې د دغو افغانانو له ډلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنۍ کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الګوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په څلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د اصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغه طرزالعمل مطابق باید افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي. دغه جلسې پر ګډونوالو باید دا غږ کوم، د پاکستان د پکې زموږ ماجرو هغه مځکې چې رانیول هغه باید په قیامت نه رانیول شي.
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان تر څنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د ځورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
له ازادي راډیو نه د نن ورځې وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي د رسنیو کارکوونکي او رسنۍ باید د انتخاباتو په جریان کې د بیطرفۍ اصل، دقت او توازن په پام کې ونیسي. د دغه کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رای ورکولو پر مهال د عامو خلکو په هڅولو کې د رسنیو نقش مهم دی. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان وایي خبریالان باید یوازې د انتخاباتو پر مهال نه بلکې په ټولو مواردو کې دقت او انډول په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افرادو د خصوصي حریم درناوی، د اطلاع رسونې د معیارونو په پام کې نیول، دقت، توازن، بې طرفي او د راپور ورکولو پر مهال له نامناسبو تبلیغاتو ډډه کول هغه موارد دي چې د انتخاباتو په جریان کې د رسنیو د فعالیتونو په لایحه کې ځای شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې رئیس محمد رفیع صدیقی وایي ټول رسنۍ باید د انتخاباتو پر مهال د جوړې شوې لایحې له موادو سره سم راپورونه چمتو کړي.
رعایت اصول تخصصی و
د معیاري او خصوصي اصول رعایت په انتخاباتي پروګرامونو کې د انتخاباتي مبارزو تر پیلېدو پورې د ولسمشریزو کاندیدانو نه بلل، د خلکو هڅول او له رسنیو زموږ هیله ده چې دغو ملي مسؤلیتونو ته پام وکړي چې د تخنیکي موضوعاتو په اړه د رسنیو د سرغړونو شاهدان نه اوسو. خاغلی صدیقی وویل د سرغړونې په صورت کې له رسنیو سره قانوني چلند کیږي، یعنی لومړی اختاریه، بیا نقدي جریمه او په پای کې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل کیږي. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې د روان کال د میزان په شپږمه یوازې ولسمشریز انتخابات کوي. دغه کمیسیون دا هم ویلي چې د وخت، تخنیکي مسایلو او د بودیجې د محدودیتونو په دلیل نشي کولی چې ولسمشریز، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره کړي. تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د پیل نیټه اعلان شوې نه ده. بلخوا ځینې افغان خبریالان وایي دوی سربیره د انتخاباتو اړوند راپورونه بلکې ټول په دقت او معیاري بڼه باید تیار کړي. احمد جاوید ارزومند او محمد شفیق محمدی وایي
قسمه کې خبرنگار از نام شوای داست باید خبرنگار در هر عرصه چین
دی وایي څرنګه چې د خبریال له نامه بریخي باید په ټولو برخو کې که انتخابات وي او که کومه بله مسله باید خپله بېطرفي پکې وساتي. دا د خبریالۍ یو اصل دی. واضح ده چې په انتخاباتو او نورو مسایلو کې د خبریال مکلفیت دی چې د بېطرفۍ اصل مراعات کړي. که خبریال دا اصل په پام کې ونه نیسي کوم راپور چې تیاروي د خلکو او ټولنې له غوښتنو سره سم نه دي.
در خور مردم
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه وایي رسنۍ له یوې خوا د خلکو غوښتنې مسؤلینو ته لیږدوي او له بلې خوا په سیاست او هیوادنیو فعالیتونو کې د خلکو د نظریاتو نتایج څرګندوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، ورزو شمال کندوز ولایت ته په داسې حال کې چې کوچنی اختر په رارسېدو دی، د کندوز سیمه ییز چارواکي د دې اختر د رارسېدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. دوی وایي له څو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د کندوز ښار په بېلابېلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. څو خلک وکولی شي د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ سره ونمانځي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د کوچني اختر د را رسېدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د را رسېدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی تر څو خلک په یو آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کندوز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
اختر چون د موږ لپاره ښې ورځې دي، د هغې لپاره موږ ځانګړي پلانونه او پروګرامونه لرو. د امنیت په اړه چې هغه لنده اوس نو تر کار لاندې دي چې خدای وکړي او په آینده کې دغه د اختر ورځې په ډېر آرامه فضا کې ولمانځي نوموړی
له خلکو غواړي چې د ښه امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د امنیتي ځواکونو له لورې د اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو نیولو له کبله خوښي څرګندوي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما د څه خوښ استم کې نیروهای ملي امنیتي نو بخصوص نیروهای پولیسي ملي تدابیر ویژه امنیت
موږ خوشحاله یو چې امنیتي ځواکونو په دننه ښار کې ښه امنیت نیولی دی څو خلک پرته له کومې ویرې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي. له دې سره سم په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی تر څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې ورځې ونمانځي. د افغان ځواکونو یو تن سرتیری نجیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: د کندز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت خلکو ته په داسې حال کې د امنیت تامینولو په اړه ډاډ ورکوي چې تیر کال په کوچني اختر کې د جګړې ښکېلو اړخونو په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی و او له کبله یې هیوادوالو په یو ارامه فضا کې د اختر شپې ورځې تیرې کړې. خو بیا سږ کال وسلوالو طالبانو د اوربند په ردولو سره د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی چې دغې مسلې خلک یې اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوز ورزو غزنی ولایت ته د دې ولایت ولایتي اداره وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې لږ تر لږه زر تنه مېرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو ګمارلې دي. په همدې حال کې د دغه ولایت لوستې مېرمنې وایي چې دوی خوشاله دي له دې امله چې په روسیې کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور رسولی.
د غزنی ښار ځینې ښځینه اوسېدونکي وایي خوشحاله دي چې په دا وروستیو کې په دولتي ادارو، نړیوالو موسسو او ځینو نورو ځایونو کې د سړو تر څنګ پر دندو د ښځو په ګمارنه کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي له دې سره په دغه ولایت کې د ښځو په اقتصادي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت کې ښوالی راتلی سي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې زر تنه ښځینه کارکوونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې استخدام شوي دي. نبیله چې په غزنی کې د معارف په برخه کې نوې دنده پیل کړې ازادي راډیو ته وویل: دا وایي په دغه تیرو دوو میاشتو کې چې په غزنی کې زر مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دندو ګمارل شوي دا ډېر د خوشبختۍ او خوشحالۍ ځای دی. دغه دوه میاشتې کېږي چې په لوړ شمېر مېرمنې په دندو ګمارل شوي دي چې دا زموږ لپاره ډېر د ډاډ وړ کار دی. نجیبه چې د کرنې په برخه کې کار پیل کړی دی وایي: دا وایي زر مېرمنې چې نوي پر دندو ګمارل شوي دي دا د ښځو لپاره د دغه وخت تر ټولو ښه او په زړه پورې خبره ده. له دې سر به په دولتي ادارو او د ښځو په اقتصادي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت کې ښوالی راسي. دا غزدي چارواکي وایي سیمه ییزه اداره په دولتي ادارو کې د جندر د اصل تطبیق او د ښځو ګډون ته ژمنه ده. دوی وایي عملي هڅه دا د څو له قانون سره سم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځنه کارکوونکو ونډه او حضور زیات، د چارو په سمون او غوره پرمختګ کې د ښځو له تخصص، تجربو، وړتیاو او ابتکاراتو څخه لازمه استفاده وسي. د غزنی والي وحید الله کلمزي د دوشنبې په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل: له مراجعینو سره د ښځنه کارکوونکو عاطفي چلند په اداري فساد کې نشکلتیا، دندې ولس او هیواد ته ژمنتیا کولی سي. د ادارو چارې چټکې، ولس ته د خدماتو کچه لوړه او پر دولت د ولس اعتماد زیات او شته فاصلې را کمې کړي.
زه پوره باور لرم چې د موږ خو د هغه عاطفي چلند چې د مراجعینو سره کوي او په فساد کې ښکېل نه دي، دا به د شفافیت لپاره، د ادارو د پرمختګ لپاره او د ولس او د خلکو باورمندي په دولت باندې زیاته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښځو وضعیت خراب او له ډېری مشکلاتو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و هم یو نړیواله موضوع، د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي تیراس کوونکو د 1.5 کال مخکې زبون کې اقداماتو دفاع کوي او وایي د همدې اقداماتو نتیجه و چې چین نن له ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه اخلي. په 1990 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي تیراس کوونکو په دې مظاهرو کې لږ تر لږه د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ د یکشنبه په ورځ وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانانمن چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې چې د دې پیښې دیرشمې کلیزې ته دوه ورځې لا پاتې دي، جنرال فینګ په سنګاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل تیرو دریو لسیزو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. د فینګ په وینا دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام کړی و چې دا کار د په وینا پر ځای پالیسي وه. د 1990 کال د جون په 14 نیټه په تیانانمن چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو پراخې مظاهرې وکړې او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. خو له اونیو مظاهرو وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهراتیانو پر ضد واټونو ته راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او د هغو نندارې ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېره تر اوسه هم نه ده معلومه، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي له زرو زیات کسان وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره
ساعت 6:30 شام. شنوندگان عزیز، در آغاز مجله خبری توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. از من سلطان محمد سرور. گروه مسئولیت و دادخواهی افراد ملکی از افزایش تلفات غیر نظامیان در ماه گذشته خبر می‌دهد. در اثر انفجارها در کابل و غزنی 7 نفر جان باختند. پلیس قندهار از بازداشت یک گروه 7 نفری مخالفان